د مهمو خبرونو سرټکی اوري. د امریکایي او طالب استازو پر لیدنه نیوکې. د بشري حقوقو مدافعانو په دوحه کې د امریکایي ډیپلوماټانو او طالب چارواکو پر وروستۍ لیدنې انتقاد کړی او وایي امریکایي استازو باید د طالبانو سره د بشري حقوقو اړوند جدي بحث کړی وای. په ډونالډ ټرمپ د عدلي وزارت لخوا تورونه. د امریکا مخکنی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ چې د عدلي وزارت لخوا د 2020 کال د ټاکنو د پایلو په ځنډولو تورن شوی، بیا هم د نورو جمهوری غوښتونکو کاندیدانو مخکې دی. او په امریکا کې د غیر قانوني افغانانو ژوند. هغه افغان کډوال چې په دې وروستیو میاشتو کې امریکا ته د جنوبي امریکا له لارې په غیر قانوني ډول رسیدلی، اوس د استوګنې او کار موندلو ستونزې لري.
السلام علیکم او ستړي مشي. نن چهارشنبه د اگست د میاشتې دویمه نیټه ده او تاسو د امریکا غږ آشنا تلویزیون خپرونه ګورئ. هیله ده چې نیم ساعت موږ سره اوسئ. د طالبانو سره تر لیدنې او خبرو وروسته د بشري حقوقو مدافعانو پر امریکایي ډیپلوماټانو سخت نیوکې کړې دي. د امریکا د کانګرس د ځنو غړو په ګډون یو شمېر افغانانو او د بشري حقوقو د نړیوالو سازمانونو چارواکو ویلي په داسې حال کې چې طالبانو پر عامو افغانانو په ځانګړي ډول پر نجونو او ښځو اجتماعي محدودیتونه ډېر کړي. د قطر په غونډه کې باید په جدي ډول د طالبانو په کړنو بحث شوی وای. ځینې مبصرین به د طالبانو سره دا ډول تعامل مهم ګڼي.
د چارو یو شمیر څارونکو او د ټولنیزو رسنیو کارونکو د دوه پلیدنه کې په ځنګړی ډول د افغان میرمن او انجون او بشری حقوقو په چارو کې د متحده ایالاتونو د ځنګړی استازي رینا میری پر ګډون کلکینی وکی کړی دی. میرمن میری که څه هم په دې غونډه کې د ګډون دلیل واضح کړی او ویلی دی چې د افغانانو او بشری حقوقو د فعالینو په غوښتنه ګډون کړی، خو یو شمیر مدني فعالانو میرمن میری طالبانو ته په لابیګری تورنه کړې ده. رینا میری تیر کال ویلی وو هغه مهال به له طالبانو سره وګوري چې دا ډله په افغانستان کې د نجونو او میرمنو د حقونو د تامین په برخه کې عملي ګامونه پورته کړي.
توقع فعالین حقوق زن و حقوق بشر از آمریکا، سازمان ملل متحد و بانو امیری امین بوده که اینا طالبان را از عمل کردشان در افغانستان و سیاست های از اینا در قبال زنان و مسائل حقوق بشری مسئول، پاسخگو و جوابده بسازند.
د بشری حقوقو سازمان د خدو څنګه مرستیالي هدر بار هم د غونډې ته خبرګون خولای او ویلي دي چې د دوه د غونډې پاړه د متحده ایالاتونو په اعلامیه کې د بشری حقوقو مسأله په منځ کې راغلي او ښکته او پورته مثبت ټکي یاد شوی دی. میرمن بار زیاته کړي د ځانګړو موخو لپاره د بشری حقوقو له افراطي سرغړونکو سره اصولي تعامل دی په داسې شکل وشي چې عادي کېدل، مشروعیت او پیژندل یې کم شي، یعنی د بی او ګټي او د غراز د لاسته راوړنې په ارزونې سره.
وګورئ، احساس کوم طالبان پر مجمنو او نجونو د محدودیتونو د وضع کېدو او پراخېدو په ګډون د بشري حقوقو موضوع په ډېرې هوښیارۍ سره پر مخ وړي او له دې کار نه د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د خر په وړاندې د چنې وهلو لپاره کار اخلي څو له هغوی سره په تعامل کې واوسي.
د افغانستان د ملي مقاومت جبهه د بهرنیو اړیکو مسؤل علي میثم نظری هم پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی چې تعامل او ډیالوګ باید په دې وتوانیږي چې په طالبانو نړیوال معیارونه او ارزښتونه او د افغانستان د خلکو د غوښتنې پر بنسټ د مشروع حکومت جوړول ومني. د متحده ایالاتونو کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال هم له طالبانو سره د وست او امیری پر لیدنه انتقاد کړی او ویلي دي چې امریکا او نړۍ باید د طالبانو د رژیم د عادي کېدو په برخه کې اقدام ونه کړي.
افغانی خزی د دوه له ناس سنې وازی کرک لري، بلکې په دوه کې ټول تکراری ناس ته د شک په سترګو ګوري او ډاډ یم چې ټول سره دا فکر شته چې نړیوالو قدرتونو ته تر بشري حقونه وړاندې خپلې ګټې اوس مهمې دي.
زه د دې غونډې څخه شخصا هیڅ کوم توقع نه سم درلودلې او زه فکر کوم هیڅ افغان میرمنه به د دې غونډو څخه توقع ونیسي درلودلې. اول خو په دې خاطر باندې چې قطر هغه هیواد دی چې کلونه کلونه ای طالبانو ته ځای ورکړی دی، طالبان یې حمایت کړی دی، او هر هغه مهم سیاسي تصامیم چې د طالبانو په حق لخصل سوی دی هغه په قطر یا دوحه کې خصل سوی دی.
بلخوا امریکای چارواکو سره تر لیدنې وروسته د طالبانو د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په دوحه کې د امریکا او ځینو لویدیځو هیوادونو د ډیپلوماټانو او استادو سره په کتنه کې له هغوی څخه غوښتي دي چې د دوحې په ځای د کابل څخه خپل ماموریت پر مخ بوزي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
او د امریکا د کانګرس دیموکرات غړی ادم سمیت وی د افغانستان په اړه د اولی ورځې دریز دا و چې امریکا به په افغانستان کې د مرستې لپاره هر هغه څه چې کولی شي تر سره به یې کړي. دغه امریکایي سیاستوال وی مهمه خبره دا ده چې د افغانستان د ښځو حقونه خوندي او په دې باور دی چې د مرستې غوره لار دا ده چې د طالبانو له لارې نه بلکې مستقیما د افغانانو سره د مرستې د لارې چارې وموندل شي. ادم سمیت د امریکا غږ سره د مرکې په پیل کې په افغانستان کې پر ښځو د بیلابیلو شارونو یادونه کړي.
زه د افغان خځو سره د امریکا د ژمنو خبره کوم. د امریکا د استازو د جرګې په خوانی رئیس نانسی پلوسی په ټینګار سره ویلي و چې افغان خځې به یوازې پرې نګدو، ولسواکۍ ته به وده ورکو او د خځو د حقونو لپاره به مبارزه کوو. د طالبانو د دوه کلنې واکمنۍ په پوره کېدو سره آیا امریکا لدی چې افغانستان یې یوې ترهګرې ډلې ته پریخود او دغه هیواد په اړه هیڅ تګلار هم نه لري ستاسو ارزونه څه ده؟
امریکا په نړۍ کې د دغه ډول حالاتو درامنځ کېدو د مخنیوي لپاره څومره ځایونو ته د تللو مسؤلیت لري؟ د نړۍ په بیلابیلو ځایونو کې بعد د ویرون کې حکومتونه واکمن دي. دغه حکومتونه په بیلابیلو ډولونو سره خپل خلک ځپي او تعذیبوي. ولې باید امریکا دغه ستونزې حل کړي؟ زه په دې اړه چې د امریکا د استازو د جرګې په خوانی مشر نانسی پلوسی څه ویلي او کومې ژمنې شوي څه نشم ویلای. زه پر دې چې د افغانستان په اړه له لومړۍ ورځې زما دریڅه وو پوهیږم، زما دریځ دا و چې موږ به هر هغه څه چې په افغانستان کې د مرستې له لارې کولی شو هغه به کوو. دا یوه مهمه موضوع ده. دا مهمه ده چې د افغانستان د ښځو حقونه خوندي وي او اوس د افغانستان د ښځو د حقونو وضعیت ډیر بد دی. موږ به ټول هغه څه چې کولای شو د دوی سره د مرستې لپاره وکړو. ښایي یو څوک استدلال وکړي خو که امریکایان په افغانستان کې یو بل کال پنځه کاله او یا شل کاله نور پاتې شوي وای حالات به هیڅ بهتره شوي نه وای.
بل بس په امریکا کې د افغانانو د میشتېدو قانوني طرحه ده. هغه افغانان چې امریکا ته راوستل شوي دي دوی دلته او په نورو هیوادونو کې هم بي سرنوشت دي او له ستونزو سره مخ دي. آیا دا طرحه به پاس شي؟
په دغه اړه زه 100% متفق یم. موږ باید په امریکا کې د افغانانو د مشکدو قانون منظور کړو. لما هغه کرش میره اوس ګډوډه شوي خو امریکا کې دا مهال له اتیازو رسخه تر سلو زرو پورې افغانان د ځانګړې ویزې له لارې امریکا ته راغلي. خو د امریکا د دوه ویزو ټاکل شوی شمیر پوره شوی دی. د تیوری له نظره په دغه حالت کې باید د دغه ویزو خواندان ډیر تخپلو هیوادونو ته ستانه شي. خو دا خبره هیڅ د منلو نه ده. موږ په دغه اړه چې دې خبرې ته نه ووایو او دوه خلکو ته ووایو چې همدلته پاتې شي پوره واک لرو. تیر کال سناتور براسلی د افغانانو د میشت کېدو د قانوني طرحې مخه ونیوله. دغه طرحه د امریکا د دفاع په قانوني طرحه کې شامله شوې وه. موږ د امریکا د دواړو ګوندونو د کانګرس غړو د دغه قانون د پاس کېدو لپاره مبارزه کوله. سکال موږ بیا هڅه کوو. زه په دې اړه ډیر په اخلاص هڅه کوم. دا هغه څه دي چې موږ یې کولای شو. موږ افغانستان ته د طالبانو د بدلولو لپاره نه شو تللای خو موږ هغه سل زره راغلي افغانان خوندي کولای شو.
مایکل مکال د امریکا د بندنوی چارو له وزیر څخه غوښتي چې د طالبانو سره د لیدنو او کابل ته د تللو له لارې د طالبانو سره اړیکې نه نورماله کوي. اوس د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی او د افغان میرمنو لپاره د امریکا د بندنوی چارو په وزارت کې ځانګړی استازی په دوهی کې دی او د طالبو استازو سره ګوري. په دې اړه ستاسو دریز څه دی؟ ځکه نړیوالې ټولنې ویلي چې که دوی هر څه ووایي نو موږ لیدلی دي چې د نړیوالې ټولنې هر غوښتنه چې وه طالبانو تر اوسه نه ده منلې.
دا هغه څه دي چې ما په تیر ځواب کې هم ورته اشاره وکړه. دا ستونزمنه ده. افغانان د طالبانو په حاکمیت کې له سختو حالاتو سره مخامخ دي. طالبان حکومت کوي. موږ ترې وبریده د طالبانو دا وړتیا چې اقتصاد ته وده ورکړي راکمه کړي. خو دا افغانان له ستونزو سره مخ کوي. بلخوا کومون د افغانانو سره د مرسته کولو لپاره د طالبانو سره کار وکړو، دا کار طالبان تقویه کوي. کومون په دې اړه چې د افغانانو د لوګي د پای تر سوالو لپاره څه کولای شو ترڅو کم افغانان له لوګي مل شي، زه په دې اړه لګ تر لګه ډیالوګ کولو ته چمتو یم. زما مخه ده چې دا به ډېر ښه وي چې د طالبانو پرته د افغانانو سره مخامخ مرسته وشي، خو بشري ناورین ته په کتلو سره مونږ اړ یو چې د نورو انتخابونو په اړه هم فکر وکړو.
تاسو اوس د طالبانو د دوه کلنې واکمنۍ په پوره کېدو د افغانستان حالات څه ډول ارزوئ؟
وګورئ، دا ټول یو ناورین دی. دا یو له تراژیدۍ څخه ډکه پایله ده. تاریخ ته نظر وکړئ، که بیرته 1990 کال ته ولاړ شو، موږ هڅه وکړه چې د افغانستان سره د یو مشروع نظام په جوړولو کې مرسته وکړو. داسې نظام چې هغه دومره قوي وي چې کافي شمیر افغانان ملاتړ وکړي، خو دې کار پایله نه درلوده. هغه اختلاس او مسایل چې کرزی سره درلودل هغه حل نشول. مونږ هیڅ وخت په دې ونه توانیدلو چې د خلکو لملاتړ برخمن حکومت رامنځته کړو، او دا یو لویه تراژیدي ده.
د ښاغلي ادم سمیت سره د مرکه دوه ورځې مخکې ثبت شوې وه. درنو لیدونکو، د ډیورنډ کرخې سره د خیبر پختونخوا په باجوړ ښار کې د جمعیت علما اسلام د ګوند پر جلسه د خونړي برید مسؤلیت د داعش خراسان ډلې اخیستی دی. دغه ډلې اکثریت وخت په افغانستان کې هم د وژونکو حملو مسؤلیت اخیستی و. د پاکستان حکومت وی افغان طالبان دې د افغانستان له خاورې د ترګرۍ د خپرېدو مخه ونیسي. د ترګرۍ پر خطر او د سیمې د بې ثباتۍ په اړه په پاکستان کې د عوامي ملي ګوند غړي مولانا خانزیب صاحب نظر اخلم چې په سکایپ زموږ بلنه منلې ده. خانزیب صاحب، ستړي مشي پروګرام ته په خیر رالی. اول یو پوښتنه کوم چې د داعش خراسان ډله چې ځانم اسلامي بولي، ولې د جمعیت علما اسلام ګوند په پلویانو دسې وژونکې حمله وکړله ستاسو په نظر؟
سلامونه احترامات ورزنګ صاحب تاسو ټول اوریدونکو ته. خچاري کما پیخه چې د پښتونخوا وطن په تاریخي سیمه جوړول شوې سیمه باجوړ کې مخه تراله، ډېر زیاته بوګنون کې دا ډېر زیاته د ویر او د ماتم د خفغان یو پیخه راغلي. دلته په دې سیمه کې چې د سیاسي ګون یو غونډه وا او هغه ټول په ټوله په نخښه کړې شوله. دلته کومنګ وګورو، زما په خیال باندې د دې یو پیخه تجزیه کومنګ کو او د دې پرانا کې من خپل نظر وړاندې کونو. دا با هغه حقیقت موږ ته مخه ته نه راځي چې کوم پکار دی چې پاغي باندې ولس پوي شي یا دا غي سم سیسی شنه نه وشي. دلته کې د قدم نه یو تسلسل را روان دی په دې منطقه کې، په دې ریجن کې، افغانستان او د افغانستان په گاوند کې. یعنی دا سې یو کال نه دی راغلی، دا سې یو میش نه دی راغلی، دا سې اونۍ او یو ورځ نه دی راغلی چې په دې سیمه دغه شانته کې بدبختی نه دی راغلی. دا د باجوړ پیښه هم د هغه بدبختو تسلسل دی چې د کم سره د بد مرغنه د پښتانه ور مخامخ کړی شوی دی، دا خاورا ور مخامخ کړی شوی دی.
چا ور مخامخ کړی؟ او بخی خانزیب صاحب، چا دا سیمه ور مخ کړی د بدام نه ایته؟
پښتانه د خپل بدبختی یا د خپل منطقه چې کم د بدبختو او د بربادو سره مخ کړی شوی دی، نو داغي یو د نړۍ چې کم زورور دی، سپر پاور پاتې شوی دی. کاغذ شوروي اتحاد په شکل کې او کاغذ امریکا په شکل کې، او داغي سره د افغانستان په گاوند کې چې څومره هم دا گاونډي سیمایي هوادونه دي، کاغذ پاکستان دی، کاغذ ایران دی، کاغذ چین دی، کاغذ نور دلته کې خوشاله هوادونه دي. نو د دې هغه ناسمې پالیسۍ وي چې د خپل منځ رقابتونه، د خپل منځ کې سیاسي جګړې وي، او داغي په نتیجه کې دا شر او د غوبل میدان د پښتو سیمه وګرځله. همدغه تسلسل دی چې دا د بجول پیخه په ګراله اخیرا نه دا وډمبای نه دغه نشه منګ وایو او بدبختی منګ را دي خاورې جاړو د خپل جاړو.
خانزیب صاحب بالکل جواب مې واخستو. ډیرو بخچون وخت کم دی، زغوانم ستاسو نه نور نظرونه واخلم. څه فکر کوئ چې په باجوړ او نور سیمو کې چې پاکستانی سیاستوالو او پوزیانو باندې د بریدونو بریدونه کیږي، د په مقابل کې د پاکستان د پوز یا د آرمی ستاسو په اصطلاح اقدام بچي؟
زما په خیال باندې د جګړو د جنگونو د فلسفه چې کومه ده، دا په دې منطقه کې نور ناکامۍ تلاړه. بایشي دا نړیوال هم مني، دا سیمه ایز هیوادونه قوتونه هم مني. هل د دې مسلې دا ده چې یو نوی جګړې ته دا منطقه بوتلل، یو نوی سیاسي رقابت په دې منطقه کې رامخې تکول؟ دا بنور د سیمه ایوازینه ورزنګ سیب دازل یوازې دا نه، یعنی دا افغانستان او پښتونخوا نه، دا ځل به د ایشیا نور هم سوځي، د ایشیا د عدالتي به نړۍ ته هم رسي. موږ د نوي جنگونو مخالفت ځکه کوو، د افغانستان په اړه باندې موږ یې باید دره چې مکالمه وشي، خبري وشي، د چرګو د لارې چې هرې خبرې د دوه تړون مخې ته راغلي، باید چې د دوحه په تړون باندې بین الافغاني تفاهم منځته راشي، د ریاستونو په منځ توافق پکار دی، تجارتي لارې ناواپس او ګوسلې او تاریخي تالي د پښتنو شل کاله نه بندي، دا د پخوانی فاټا د منځنۍ پښتونخوا دا سیمه بالکل په یو کارې یو داسې یو 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 بلیک هول کې را بند شوې ده، ژوند هم د منځ نه تللی، اقتصاد هم د منځ نه تللی.
جواب مې واخستو خان زیب صاحب، مننه. زه پوهیږم ستاسو تاکید په مذاکراتو ده، اجازه راکړئ بل پښتنه کوم. اول خدا چې زما نوم سید سلیمان اشنا ده، غورزنګ صاحب نه یم. دویم دا چې صدر اعظم شهباز شریف د افغان طالبانو نه غوښتنه کړې چې د افغانستان د خاورې نه د ترګري او ټروریزم مخه ونیسي، فکر کوي چې په باجوړ کې برید د افغانستان د اړخه شوی اوسي؟
یعنی دا تورونه ټول عمر لګول شوی دی، او د دې تورونو شاته کبه منګلال شو اشنا صاحب، نو د 15 اگست 2021 وړاندې هم دغه غلطی مبکورې د افغانستان د عدم ثبات په اړه وړاندې کېدلې، چلته هند دی او د افغانستان په مشرقي ولایتونو کې نفوذ دی، او دا او دا د 15 اگست نه پس د هند غبانین د مینه لاړې، ځکه مونږ وایو چې د پاکستان خارجه او داخله ناسمې پالیسۍ د دې لامل ګرځېدلې افغانستان ته د محکومیت دا نظر شکم دی، یعنی دې د بربادۍ راوسی. باید چې افغانستان یو آزاد او با استقلال هیواد وګڼلې شي، کله هر یو حکومت راځي و الته افغان ملت میشته، افغان ملت د خپل خامې مالک دی، دا هغه پرانا کې باید تلته پالیسۍ نه منستره شي.
مننه مولانا خان زیب صاحب، کورم ودان چې زمنګ بلنه منلې او خپل نظر دې شریکو، او دا ټینګار دی چې د افغانستان په امور کې باید مداخله یعنی ونی شي. کور دې ودان، ډیره ډیره مننه تاسو نه. او دلته په متحده ایالاتو کې پخوانی جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ د جمهوری ریاست لپاره د نورو جمهوری غوښتونکو کاندیدانو په وړاندې د ډیرو تورونو سربیره مخکې دی، خو بیا هم هغه د خپلو سیالانو د ملاتړ او په یو شمېر قضیو کې د ښکېلتیا پرته د خپلو ګوندي سیالانو نه مخکې شوی دی. ډونلډ ټرمپ د سیشن بې پرزی، یعنی پرونی د 2020 کال د جمهوری ریاست انتخاباتو کې په غیر قانوني لاسوهنې بیا تورن شوی دی. د امریکا غک خبریال انیتا پاول په دې باندې راپور لیکلی دی او تاسو یې ژباړه اورئ.
ډونلډ ټرمپ د چا خوښ او د چا بد شي، هغه سره مینه وکړي یا له هغه څخه کرکه وکړي، د ډیرو امریکایانو لپاره داسې بریخي چې په منځ کې بل څوک نشته. په خوانه ولسمشر د خپل سیاسي ګټې لپاره جدي فدرالي تورونه کاروي او ادعا کوي چې تورونه سیاسي انګیز لري.
دا مسخره کوونکي تورونه دي، او ټول هغه څه دي چې دوی په ټاکنو کې د پراخ لاسوهنو په کمه دي. دا ټول هغه څه دي چې دوی کول غواړي، دوی غواړي مخکښ نومان ته زیان ورسوي.
د هر نوي تور سره هغه په ټولو ټاکنو کې لانور پوړاندي سي، او هغه ته د نوماندۍ لپاره د جمهوریت غوښتونکو په سیالۍ کې دوګونی مخکښ ورکوي، او په هرتیا سره د اولس مشرۍ لپاره د ټرمپ ډېرې سیالان او د هغه تر ټولو نږدې سیال په شمول د فلوریدا والی اراون ډی سانټیس هم وایي چې دوی د ښاغلي ټرمپ سره موافق دي. په کانګرس کې هم ځینې مشهور جمهوریت غوښتونکي د ټرمپ ملاتړ کوي.
د هر هغه چا تعقیب کوي چې د اولس مشر په وړاندې ودرېږي. داسې ښکاري او که تاسو په ټاکنو کې برخه واخلئ، احتمال لري چې تاسو تورن شئ.
نور خپل غوسه په ځانګړي وکیل جیک سمیت باندې وباسي. جیک سمیت د هغه قضیې د پلټنو مشري کوله چې دا سیشن به په ورځ یې ښاغلی ټرمپ د 2020 ټاکنو له لاسه ورکولو وروسته د واک په ساتلو تورن کړی دی.
هغه چې جیک سمیت کوي، دا د یو زور لرونکي حکومت کار دی، او هغه د ولسمشر ټرمپ او د جنوري په شپږمه د شو پیښو په اړه د دروغو ویلو په سر د ولسمشر ټرمپ په ضد د عدلي وزارت نور ځواکمن کول غواړي.
د ټیکساس پوهنتون د تاریخ پروفیسر جیریمی سوری وای ممکنه دا ډول ملاتړ کانډیډیټ د خپلې ګټې لپاره کوي.
The support that Trump is receiving from other Republican candidates.
هم نو تر چې ترامپ د نورو جمهوریت غوښتونکو نوماندانو او نورو جمهوریت غوښتونکو دفترونو څخه ترلاسه کوي، د دې حقیقت څخه راضي چې د جمهوریت غوښتونکو د لومړنیو سیالیو سیستم یو ګډوډ سیستم دی.
سپینی ماړی په وار وار ویلي چې د ټرمپ قانوني ستونزو کې رول نه لري. په داسې حال کې چې دا وضعیت ممکن ده د بایدن ګنا نه وي، دا یو ستونزه ده. جیمری سوری وای ولسمشر بایدن باید درې کارونه وکړي. لومړی، رای ته د خلکو د لاسرسي ساتنه. دویم، دا باور کړي چې عدلي سیستم خپل کار تر سره کړي. او دریم، هغه وای
Biden
باید خلک پوکړي.
او د دې وړاندې چې امریکایان رای ورکړي، نو د دې کارونو سرته رسولو لپاره بایدن سره د یو کال نه لږ زیات وخت دی. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
او د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ویان ویلي چې متحده ایالاتو د چین د بهرنۍ چارو نوی وزیر وانګ ای ته بلنه ورکړې ده چې واشنگتن ته سفر وکړي. تر دې بلنې مخکې د وانګ ای ځایناسته د بیجینګ د خونه په ناڅاپي ډول د خپل مقام لری کړل شو. چین خپل مجرب ډیپلومات وانګ ای تیرونه بیرته د بهرنۍ چارو د وزیر په توګه تعین کړی دی. مخکینی وزیر شین کینګ چې د تیر میاشتې اوږده موده نه ونه لیدل شو، د نامعلوم دلیل د مخې نه برطرفه اعلان شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دا ونه ویل چې چین یې بلنه منلې، کنه خو وایي دا د واشنگټن غوښتنه ده. نن چهارشنبې سهار وختي په کیف ښار کې د چاودنو غږونه اورېدل کېدل او داسې راپورونه ورکړل شوي چې روسي ډرون الوتکو د اوکراین پر مختلفو ښارونو بریدونه کړي. د کیف د ښاروال ویټالی کلیچکو او پوځي چارواکو په وینا د دافیا واکتاتو هغه ډرون ویشتلي دي چې په پلازمینه کیف ګرځېدل، او د ویشتل شوو ډرون ټوټې په درې ناحیو کې ګرځېدلې دي او چاته یې زیان نه دی رسېدلی. د کیف په شاوخوا سیمو او د اوکراین په څو نورو ښارونو کې د هوایي حملو په وړاندې د خبر زنګ چالانو. په جنوبي ساحلي څنډه د سیمه کې هم پر بندري ناحیې او د غنمو پر یوه ګودام باندې د چهارشنبې په سهار د روسي ډرون الوتکو د بریدونو خبر ورکړل شوی، خو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي. او د لویدیزی افریقا د اقتصادي ټولنې پوځي مشانو د چهارشنبې په ورځ یعنی همدانن غونډه وکړه. دا غونډه د نایجیریا په مرکز ابوجا کې جوړه شوې وه او په نایجر کې د تیرې اونۍ د کودتا په اړه پکې بحث وشو. دا غونډه په داسې وخت کې کیږي چې د فرانسې پوځ نن چهارشنبې نورې الوتکې لیږلي چې د نایجر نه اروپایي اتباع وباسي. فرانسې، ایټالیا او اسپانیې ټولو د نایجر نه د خپلو خلکو او نورو اروپایانو د ایستلو خبر ورکړی. د سیشن بی پورز یعنی پرون لومړنی پرواز وشو چې اکثریت پکې فرانسویانو. د ډیپلوماټانو په وینا اوس چې د نایجر وایي حریم بند شوی، فرانسې د حاکم رژیم سره په همغږۍ د تخلیې پروسه پیل کړې ده، خو د لرې کړل شوي منتخب جمهور رئیس محمد بازوم له ملاتړ یې انکار هم نه دی کړی. امریکا او اروپایي اتحادیې هم د بازوم د حکومت د هر څه ژر بیرته حاکم کېدلو غوښتنه کړې ده.
دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماښام د اوو بجو نه تر اوو نیمو پورې، او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمو نه تر یوولسو پورې. تاسې دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
او هغه افغانان چې په دې وروستیو میاشتو کې د جنوبي امریکا د هیوادونو څخه په غیر قانوني توګه متحده ایالاتو ته داخل شوي دي، د کار او سرپناه په ګډون د ځینو ستونزو سره مخ دي. په دغو مهاجرینو کې یو پخوانی افغان سرتیری محمد صدیق حبیبي هم دی چې امریکا ته په ناقانونه توګه راغلی، خو نشي کولی د کار اجازه ترلاسه کړي او یا هم کرایي کور ونیسي.
محمد صدیق حبیبی لکلون رئیس د افغانستان د ملي اردو غړی وو او د طالبانو پر ضد جګړه کړې. خو دغه ډلې د بیا راڅرګندېدو له امله محمد صدیق حبیبی د تعهد کړای شو چې د سلګونو زرو نور افغانانو په سر له افغانستان څخه ووځي. هغه د امریکا متحده ایالاتو ته د رسېدو لپاره د خوندي ژوند پیل کولو په موخه تر ډېرو پولو راتېر شوی دی. د یوې خوا د جنوبي امریکا تر لسو نه زیاتو هیوادونو ته د قاچاقي لارو ستونزې، له بلې خوا د نوي ژوند د پایل او په کوربه هیواد کې د پناه اخیستو له ستونزمنو لارو نتیرېدو ننګونو هغه له خوښینونکو حالت سره مخامخ کړی دی.
ما از امی مرز داخل امریکا شدیم، از امو استقامت، از امو استقامت بالا ما از امو دیوال اول داخل خاک امریکا شدیم. در اونجا ما ششتگی بودیم، یک شب ما در اون استقامت یک شب ما تیر کردیم. باز ما را فردا شامش ما را انتقال داده، کمپ ما را انتقال داده که آمدیم کمپ. اما ما در راه خط زیاد مشکلات ما رخ دادیم، اما ما که در اینجا آمدیم ما به قیمت جان خود آمدیم، به قیمت سر خود ما اینجا آمدیم. اما ما در زیاد مشکلات ها را دیدیم در راه. ما دیگه که در اینجا آمدیم کم از کم سفر ما 3 ماه طول کشیده.
نوموړی له ډیرو کلونو راهیسې د افغانستان د ملي اردو غړی و او له طالبانو سره یې جګړه کړې ده، خو دغې ډلې واک ته په رسېدو سره محمد صدیق حبیبي او سلګونه زره نور افغانان د افغانستان څخه وتلو ته اړ کړل. دوی اوس د یو امن ځای او د سولیز ژوند د پیل کولو په مخه هر چیرې لالهاند او سرګردانه ګرځي.
فعلا ما د امریکا هیڅ مصرفیت ندارم، د اینجا اجازه کار نداریم، اینجا ما هیڅ سرنوشت متانوز اینجا ما نداریم، سرنوشت ما نداریم در امریکا. ما فعلا در خانه دوستا زندگی میکنم، همراه دوستای خود هستم.
وقتی که افغان ها یا هر کسی دیگری که خلاف قانون داخل خاک امریکا میشود، پلیس سرحدی اینا را گرفتار میکنه. تا وقتی که اینا تعیین سرنوشت میشوند یا به عباره دیگه بر زینا زمینه مساعد میشود که اینا بتانن سالم درخواست بتن، اینا را پیش خود نگاه میکنن. اما بعضا اینا را اجازه میتن که بره داخل خاک امریکا شوین، مشروط به این که به اینی تاریخ شما به محکمه مراجعه بکنه.
یو شمیر افغانان در برازیل د کډواله او یاد مهاجرت بشر دوستانه ویزو په درلودلو سره لایول سه وادونو څخه راتیر شوی او ځانونه دلته سیویل امریکا ته رسولی چې هدف یې د امریکا د متحده ایالاتو او مکسیکو ترمنځ پولې ته رسیدل او بیا د خپل وروستي هدف په لور چې متحده ایالات تلل دي. غورځنګ د امریکا غږ، واشنگتن.
او یو وروسته راپور دا ده چې د سومالیا ډیجیټل میډیا اکاډمۍ بنسټ ایښودونکي ویلي دي چې د موګادیشو په فلمي صنعت کې د ښځو ونډه زیاته شوې ده. امریکا غږ په سومالیا کې د یو شمیر ښځو سره خبرې کړې دي چې څنګه په دې وروستیو کې ښځې په دغه ډګر کې زیاتې شوې دي او د پام وړ فعالیت کوي.
حنان عبدالقادر جمالی یو الهام بخشونکی فلم جوړونکی ده. هغه یو د ډیرو میرمنو نه ده چې د فلم په صنعت کې مخکښ رول لوبوي. د سومالیا ډیجیټل میډیا اکاډمۍ یا سوډما په شان سازمانونه د هغې ملاتړ کوي. د فلم جوړونې په یو وروستي سیمینار کې چې سوډما تنظیم کړو، حنان وویل چې هغه باور لري چې فلم کولی شي ټولنیز نظرونه بدل کړي او مثبت بدلون رامنځته کړي.
دا ډول
سیمینارونه په ځانګړي ډول د فلم جوړونې په اړه دا کړو لپاره ګټور دي. دا چې د فلم جوړونې د پروسې په جریان کې د غږونو او ویډیوګانو کارول څنګه لیدونکو ته هغه پیغام ورسوي چې د فلم هدف وي. فلم د خلکو سره د کیسو په پوهېدو کې مرسته کوي.
یو د مهمو نظرونو نه چې د حنان جمالی کار پر مخوري د جلو زده کړه ده. جمالی وایي هغه هیل لري چې په ټوله سومالیه کې جنو ته الهام ورکړي او ځواکمنې کړي.
زما هدف د نجونو د زده کړې د اهمیت په اړه پوهاوی دی، ځکه چې په ټولنه کې یو برخه موجوده ده چې دا باور لري چې نجونې د زده کړې او لوی شیانو د لاسته راوړنو توان نه لري. د فلمونو جوړول د پوهاوی کچه لوړولی شي او د نجونو وړتیا روښانه کړي چې زده کړه وکړي، کار وکړي او د دوی د ژوند مسؤلیت په غاړه واخلي.
یوسف ابو بکر ابراهیم د سوډما رئیس دی. هغه وایي چې د فلم جوړونې په غونډه کې د 50 زیاتو زده کوونکو برخه اخیستې ده او وایي چې دا روزنه خلکو ته ګټه رسوي.
موږ دغه روزنیز پروګرام د دې لپاره وړاندې کړی چې په دغه ښار کې میشتو غیر مسلکي ځوانانو ته د دې مهارت د زده کولو او پر دې د پوهېدو فرصت چمتو کړو.
یوسف وای د جمالی بشاند خزو مخ په زیاتیدونکو شمیر د فلمونو جوړولو کار پیلوي او د فلمونو د جوړولو په برخه کې ستکړی کوي.
په دې روزنه کې موږ د سینماګرافي په موضوع په تفصیل خبرې وکړې او دا چې مختلف شیان څنګه استعمال دای سي.
ابراهیم فکر کوي چې د جمالی او د هغې د همکارانو په شان د نورو کسانو روزنه کولای شي د دوی د ژوند ترڅنګ په ټولنه هم مثبت اغیزه وکړي. نصرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
دا خبرونه پام دې سپای تر سو کغواړي چې دغه راپورونه او خبري شوی مرکه بیرته وګوري یا د دوستانو سره شریک کړي، نو لطفا د امریکا غک انټرنیټ یو پاڼه ته مراجعه وکړي. په لګه شیبه کې د ری خبرونه هم پیلېږي او زمونږ همکار رینا روزبی سټوډیو ته راغلی تفصیل به تاسو ته وړاندې کړي. لینا جان ستړي مشي، تاسو سره رینا لیدونکو ته
بله با سلام به شما و بینندای محترم. تا لحظات دیگه بخش دریه برنامه این ساعت آغاز خواهد شد، امیدوارم تا چند ثانیه دیگه با ما باشین و بخش بعدی را هم که به اخبار و تحلیل های مرتبط به افغانستان و جهان و خبرهای داخل ایالات متحده اختصاص داده شده دنبال کنید و نظرات خود از طریق رسانه‌های اجتماعی با ما در قبال برنامه در میان.